د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو د یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ته رابولم. په دې خبرونه کې به پر دوو اونیزو پروګرامونو سربیره پر راپورونو کې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي که د انتخاباتو د مالی لګښت پیسې برابرې نشي نو د ولسي جرګې انتخابات به نور هم وځنډیږي. په بلخ او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د ډله ییزو حملو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې چې څو شېبې وروسته وړاندې کېږي واورئ چې شاوخوا دوه سوا دینی عالمانو د پاکستان په لاهور ښار کې د ځان وژونکو حملو پر ضد فتوا ورکړه او د ایران دفاع وزیر له جګپړو عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسیدلی. د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
په کندهار کې د یوې انتحاري حملې له امله اووه تنه ټپیان شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي که د پارلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر خبرداري ورکوي که چیرې د ولسی جرګې د انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي د انتخابات به نور هم وځنډیږي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په ولسی جرګې کې وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره $80 میلیون ته اړتیا ده.
انتخابات کمیسیون په دویمه طرحه کې د 1390 المریز کال د میزان یولسمه د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوي. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ $80 میلیون ته اړتیا لرو.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې کاري دوره د افغانستان د اساسي قانون په اساس د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي، خو د جمهور رئیس دویم مرستیال څه موده مخکې وویل چې د انتخابات به د 1995 کال پورې وځنډیږي. د جوزجان امنیه قمندان وایي چې افغان ځواکونه توانېدلې چې وسلوال مخالفان د دې ولایت له اقچې ولسوالۍ په شا کړي. فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف یې د خنجر یو په نوم عملیات اپیل کړي چې اوس هم دوام لري. د کندهار ښار په مدد سلور لارې کې د یوې انتحاري حملې له امله دوه سرحدي پولیس او 15 عام وګړي ټپیان شوي دي. د دې ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې هدف د اسمت په نوم د سرحدي پولیسو یو قومندان و چې په دې پیښه کې ټپي شوی. او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 1900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم 4 کسان د اعدام په سزا او 8 نور په 14 کاله بند محکوم کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقال کوزی اوري.
شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړې. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو راغلی، ځان وژونکي حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. دینی عالمانو دغه راز ویل. د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو بنسټپالو ډلو فلسفي غیر اسلامي دي او د بې پروايي پر اساس برابرې شوي. په فتوا کې دغه راز ویل شوي، په یو اسلامي دولت کې د غیر مسلمانو خلکو ساتنه او امنیت حتمي او لازمي ده. دنیا عالمانو دغه راز په فتوا کې ویلي، کوم کسان چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د کمپاین په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکوي او ښځینه روغتیایي کارکوونکي وژني ډیر بد جنایتکاران دي. د ایران دفاع وزیر له جګپړو عراقي چارواکو سره د خبرو په مقصد بغداد ته رسېدلی. جنرال حسین دهقان په داسې حال کې بغداد ته ولاړ چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوه. عراقي چارواکي وایي د ایران ملاتړي شیعه ملیشه ځواکونه له حکومتي عسکرو سره یو ځای د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره منسجم شوي دي. د ایران دولتي خبري رسنۍ وایي دهقان به له عراقي چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د دفاعي او پوځي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. په عین حال کې د روسیې تاس اژانس په مسکو کې د عراق د سفارت په حواله وویل د عراق صدر اعظم حیدر العبادی به د مې له ویشتمې نه تر درویشتمې پورې له مسکو نه لیدنه وکړي. کرملین وایي مسکو ته د اروپایي او اروپا آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وکټوریا نولان سفر به د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو علامه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نولان د مې په 18مه مسکو ته تللی او نن به د روسیې له جګپوړو حکومتي چارواکو سره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د عملي کېدو په نورو اقداماتو بحث وکړي. تیر اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافوف سره کتلی و. وکټوریا نولان نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د بشري حقونو له سابقه لرونکي فعال لودمیلا الکسیفا سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. کیری نن په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر یون بو یینګ سی سره ګډ خبري کانفرنس کې وکړې.
د وایي
تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې چې خپل بلاستیک توغندي په بری سره ازمویلي اټومي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، دا هېواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. د شمالي کوریا حکومت د خپلو خلکو د اساسي ازادیو او بشري حقونو د تامین خیال نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ اون انتقادونه وکړل او د پیونګ یونګ چارواکو لخوا په عام محضر کې د بې رحمانه او وحشیانه اعدامونو یادونه وکړه. د جنوبي کوریا استخباراتو تیره اونۍ ویلي و چې د شمالي کوریا دفاع وزیر لرې شوی او ډېر امکان لري چې د عسکري مراسمو پر مهال د بېده کېدو او ګنګس کېدنې له امله اعدام شوی وي. ایران هیلمن ده د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هېواد د تیلو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت ساحې ته ورسیږي. د ایران د تیلو د وزارت مرستیال وزیر رکن الدین جوادی رویترز اژانس ته نن وویل هیلمن ده چې ایران به بیرته خپل د تیلو صادرات د بندیزونو مخکې وخت ساحې ته ورسوي. جوادی زیاته کړه د دوی هدف په ورځ کې د 2.5 میلیونو بیرلو صادرول دي. جوادی چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ عمومي رئیس هم ده په مالیزیا کې د آسیا د تیلو او غاز کنفرانس کې خبرې وکړې. او په یمن کې د حوثي حاکانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې. دا اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وشول. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یمن مشرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن په راتلونکي خبرې وکړې. په دې غونډه کې حوثي شیعهګانو برخه نه درلوده. یمن ته د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې ټینګ شوی نازک اوربندي وغځوي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.4. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 15.3. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 13.6. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11.9. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.2. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.9. او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې خیل ور درجه 28.6.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي که د ولسی جرګې د انتخاباتو مالی لګښت برابر نشي نو دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. په شمال کې د اقچه او په جنوب کې د خاص روزګان په ولسوالیو وسلوالو طالبانو درنې حملې پیل کړي. په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ غواړي بیرته خپل کور کهول ته ستنی شي. او د کونړ والي وایي چې د دولتي ادارو د مامورینو د اضافه کاری قطع کېدو لویې ستونزې جوړې کړي.
یو پیاده یو عاجل زموږ په دفتر کې کبودو 15 میاشتې کېږي، هغه هلته بیچاره کار کوي، 1 روپۍ تنخواه نشته، ولې چې منظوري نه ده شوې، والي صلاحیت نه لري چې هغه مقرر.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به پر هغو عواملو خبرې وکړو چې له کبله یې په ټولنه کې فعالې مېرمنې پر کور ناستې دي.
کله ناکله تعصب او کله ناکله دښمنی، کله ناکله جهل و نادانی د دې سبب کېږي چې زموږ خویندې قرباني شي.
لانی می نړی 19 پروگرام سره یو ځای په دوه منی مای کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې یو نوی برخه خبريږي او ردو ته را سره وسی. قدرمن اوریدونکو پام وکړی دی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن وویل که د پارلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نشي نو دا انتخابات به نور هم وځنډیږي. احمد یوسف نورستانی د ولسی جرګې غونډې ته په داسې حال کې حاضر شو چې یو شمیر وکیلانو پرې سخت اعتراضونه ورکړل. نورستانی وویل د پارلماني انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او داسې ښکاري چې د دې پیسو د تمویل لپاره نه حکومت او نه هم بهرني تمویلونکي زړه ښه کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په خاطر د جرګې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ورتګ د خلکو د ځینو استازیو له کلک مخالفت سره مخ شو. ټول مخالفتونو سره سره د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د یاد جرګې لپاره د راتلونکو انتخاباتو په اړه وضاحت ورکړ. احمد یوسف نورستانی تیرې انتخاباتي لانجې، د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون، د انتخاباتو په اړه د حکومت نامعلوم دریز او د بهرنیو لخوا د بودیجې نه تمویل هغه خنډونه وبلل چې د ولسی جرګې انتخابات یې ځنډولې دي. ښاغلی نورستانی وویل د انتخاباتو کمیسیون ډېر پخوا د انتخاباتو طرحه له حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه یې آن د دویم ځلي طرحې په اړه هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د انتخاباتو کمیسیون په دویمه طرحه کې د 1399 لمریز کال د میزان 11مه د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړې خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوې. تر ټولو خوشینونکي دا چې بهرنیو تمویلونکو هیوادونو په نامنتظره توګه په تیرو دوه درې اونیو کې له انتخاباتي ادارو سره د خپلو مرستو د بندولو خبره کړې ده. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ 80 میلیونه ډالر ته اړتیا لرو. د انتخاباتو کمیسیون رئیس ښاغلی نورستانی ویل د بهرنیو مرستو په بندیدو سره به د انتخاباتو کمیسیون څخه باندې 800 روزل شوي کارکونکي په کور کښېني چې دا مسله په خپله د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. که څه هم د خلکو ځینو استازیو د انتخاباتو کمیسیون مشروعیت د منلو وړ ونه باله خو د دغه کمیسیون رئیس سیاسي مسایل او د رایو پاڼو په تفتیش د بې ځایه پیسو لګول د انتخاباتو کمیسیون د بې باوره کېدو اصلي عوامل وبلل. د ولسي جرګې کاري دوره د 15 تخنیني کال په سرطان میاشت کې ختمیږي خو سمو د مخکې د ولسمشر دویم مرستیال وویل چې د دې جرګې لپاره انتخابات څه کال نه بلکې کال ته ترسره کیږي. اخو د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه رهبری کوله پریکړه وکړه چې دا جرګه انتخابات غواړي خو د انتخاباتو کمیسیون لخوا د انتخاباتو ترسره کیدو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي.
اقتصادي یا بودیجوي مشکل د کمیسیون اصلاح د اجرایه قوې عدم اراده د انتخاباتو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو بندیدل د ترسو پورې چې کمیسیون انتخاباتو ته چمتو نشي د دوی د اظهاراتو مطابق ولسی جرګه خپل ورځنیو چارو ته په رسمي او قانوني توګه ادامه ورکوي.
ښاغلی قدیر هم دراز ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې هر وخت د دوی لپاره ځواب ویونکی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د دې موضوع په اړه د نور بحث لپاره نوریاس نوری د افغانستان د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایه مشر یوسف رشیدی سره مرکه کړې. د دې مرکې په پیل کې نوریاس نوری له ښاغلي رشیدی پوښتلی دي چې د انتخاباتو په وړاندې اصلي ستونزه کومه ده.
نو دا درې همدا هغه واکه څنګه دي چې رشیدی صاحب، تاسو د انتخاباتو څارونکي ډله یاست. افغانستان کې مو د انتخاباتو مخکینی پړاوونه څارلی دي. تاسو څه کولی شئ په اوس وخت کې، او غوښتنه مو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت څه ده؟
رشیدی صاحب، دغه ستونزې یا دغه دلایل چې تاسو اوس یادونه وکړله، څه فکر کوئ چې د افغانستان د حکومت مشران که چیرې دغه انتخابات زندیږي او هغه ستونزې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شوي دي ډېر ژر هوارې نه شي، آیا دا به نورې ستونزې راپورته نه کړي؟ آیا دوی خبر نه دي له دې موضوع نه؟
د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشیدی و چې له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی د څرګندونو د انتخاباتو د تمویل پر اړوندو مسایلو او د انتخاباتو پر نورو مسایلو خبرې کولې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د هیواد امنیتي حالاتو ته کتنه کوو. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د مخالفینو په وړاندې په اقچه ولسوالۍ کې تصفیهوي عملیات پیل کړي. د جوزجان ولایت د امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. مجیب رحمان حبیبزی له سیمې راپور راکوي.
د جوزجان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسوالو په وړاندې د مختلفو امنیتي ارګانونو په همکارۍ سره چانیز عملیات پیل شوي دي. د جوزجان ولایت د امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا عملیات نن سهار د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ او ورته په مربوطه سیمو کې پیل شوي دي. د هغه په خبره چې په یادو عملیاتو کې تر دمه د دولت مخالف وسلوالو 8 تنه ټپیان شوي او 3 تنه نور وژل شوي دي، او د دواړو لورو ترمنځ اوس مهال هم دوام لري. د جوزجان ولایت د امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني یې پاړه داسې وویل: موږ د اقچه ولسوالۍ اطراف محاصره کړي. عملیات د 209 شاین قلوردو د لومړۍ لواء د قمندان لخوا رهبري کیږي. مخالفینو ته پکې مرجوب لا وختي چې پکې درې تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. بلور ته د اقچه ولسوال رحمت الله حشر لازری راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا 3000 کورنۍ د وسلوالو مخالفینو د فشار له امله د خپلو سیمو پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. ښاغلی حشر وویل چې تر ټولو نامنې سیمې د قرای سرخ، سقس کول او جبره شهید سیمې وې چې اوس مخالفینو د امنیتي فشار له امله یا د سیمې پریښي او د خواب ولسوالۍ او جوزجان ولایت نورو سیمو ته په شا تمبول شوي دي. د ملا مجید څلور تنه چې د خماب نومول شوی ولسوال دی وژل شوی دي، او همدارنګه د قاري حافظ 8 تنه چې د اقچې نومول شوی ولسوال دی ټپیان شوی دي. جګړه دوام لري او د دوی مرګ ژوبله به زیاته شي. حشر وویل چې د یو دیرش خنجر په نامه عملیات د 209 شاین قول اردو د لومړي لوا لخوا رهبري کیږي چې پکې تر تمه اته تنه ټپیان او څلور مخالف اسلوال چې پکې د خماب ولسوالۍ د مخالفینو نومول شوی ولسوال هم شامل دی وژل شوی دی. په عین وخت کې بیا د 209 شاین قول اردو ویاند محمد رضا رضا ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات په سیمه کې روان دي او تر څو ورځو نور به دوام پیدا کړي. دا به داسې حال کې ده چې طالب ویاند زبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادا کړې ده چې شپږ تنه دولتي سرتیري وژلي او د افغان پوځیانو دوه ټانګونه یې هم ویجاړ کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای ازادۍ راډیو جوزجان.
وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو هم پراخې حمله پیل کړي. له روزګان ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 400 وسلوالو له تېرې شپې راهیسې هڅې پیل کړې چې د دې ولایت ستراتیژیک ولسوالي خاص روزګان ونیسي. دا سیمه له تېرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو له ګواښونو سره مخامخ وه او اوس یې د محاصرې ادعا کېږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د شپې 3 بجې شاوخوا 400 جنګیالي راغلي او پر یو وخت کې د امنیتي ځواکونو پر 12 پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي چې دغه پوستې د خاص روزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د دغه وینا چې وس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده خو هغه ادعای رد کړ چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سکوت او معاصرې په اړه اسوي ده.
وسوال مخالفینو زمور پر پوستو باندې هممهاله بریډ کړی چې د دې بریډ په هم خپل وخت سره به په شاته مول شوی. زموږ امنیتي ځواکونو ته هیڅ راته خلافات پکې نه دی وختي او د څنګه په باندې زموږ د امنیتي ځواکونو یو پوسټ دی چې هلته د وسوال مخالفینو درې تنه په قدم رسیدلی دي چې اشاره یې وسهم په سیمه کې پاتې دي.
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو درست زوال بریج جنرال سید واقف شاه سیدی بیا دغه جګړه دومره لوی نه بولی او زیاتوی چې حالت میش سرتیری د دفاع توان لري.
ځان په ډیر کم نه لګاتل کی وایي چې هغه څنګه ته وایي د دې حالت ما چې کومه دوی سره خبرې وګړو کوم اسان د موافقت ورغان کې چې هغه وضعیت د سیمه نورمال راپور کومه نه و کوم حالت راشي موږ هغه ته غوښیو
په خاص روزګان ولسوالۍ کې تر ټولو سخته جګړه د سنگارپور پوسټ سیوي چې چارواکي پکښي د درو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د یو بل خبر لمخې د وسلوالو مخالفینو یو ډله نن سهار ته بجې د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په مرکز کې د شاه زمان په نوم یو ښوونځي ته ننوتلي. د هغه لیسې مدیر عبدالعلیم خانی د زده کوونکو په مخ کې وژلی او یو ښوونکی اتیکولای له ځان سره ژوندی بیولی. د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه ښوونکی بیرته د افغان ځواکونو په هڅو خوشی سوی دی. طالبانو د خاص روزګان پر امنیتي پوستو د حملې مسولیت منلی او د وو افغان سرتیرو د وژلو ادعا کوي. خاص روزګان د مرکز ترینکوټ جنوب لور ته پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالی په شمال کې د غزنی د دوو نامنو ولسوالیو اجرستان او مالستان، په جنوب کې د زابل د خاکی افغان دای چوپان او د کندهار د میانشین او په شمال کې د دایکونډي ولایت سره ګډه پوله لري. وسلوالو طالبانو مخکې هم د دې ولسوالی د مهم جغرافي جوړښت له امله په واروال حمله کړې و خو د تیر شپې حمله یې په لویه کچه و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زبیح الله له خاص روزګان ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، زموږ په ولسوالۍ کې د جنگ له کبله لارې بندې دي. که امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته د مرستې لپاره رانشي نو ښایي دا ولسوالۍ سقوط وکړي. اسدالله شاجوی ولسوالی خلیکی حکومت وایي چې په زابل کې د بدر په نامه پوځي عملیات پیل کړی دي خو بیا هغه طالبان دي او هغه جنگونه دي، نه عملیات شته نه بل څه شته بلکې د خلکو ځورونه ده. حبیب الله سنگین ولسوالی خلیکی زما د ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالی ډیره نه امنه ده. دا ولسوالی دی یا پاکه الکی چې مونږ خپل ژوند په خاطوګه تر سره کو او یادې امنیت په کې ټینګ کړی. لنورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي، لولسمشر او اجرایی رئیس نه احترامن هله کوم چې د هیواد امنیتی وضعیت ته په کتو سره ژر تر ژره د دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو امنیتی خندونه یو څه کم شي او خلک د آرامۍ او سکون ژوند وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیونه.
تاسو د شپه زمون غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس په مکړه یو بل مطلب ته. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ غواړي چې خپل کورونو ته ستنی شي، خو دوی په یو شرط خپل کورونو ته ستنیدای شي، او هغه دا چې لومړی د پاکستان له حکومت سره ژمنه وکړي چې په قبایلی سیمو کې له موجودو سخت دریزو سره به جګړه کوي. د شمالي وزیرستان خلک شکایت کوي چې د پاکستان نورو سیمو وګړي اړتیا نه لري چې حکومت ته په لیکلي ډول ژمنه ورکړي، او دا چې د امنیت ساتل د عادي وګړو کار نه بلکې د حکومت کار دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان له بې ځایه سوي خلکو غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته تر ستنېدو مخکې باید د 2015 کال شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نامه یو تړون لاسلیک کړي. شاوخوا 2 میلیونه کسان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بې ځایه سوي، او اوس په نورو سیمو کې په کمپونو کې اوسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکي وايي په قبایلي سیمه کې 15,000 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي، خو د اصلي زیان ارزونه په خپلواکه توګه نه ده سوې. پاکستان له نړیوالې ټولنې څخه د 800 میلیونه ډالر مالی مرستې غوښتنه کړې ده چې دا کورونه ورباندې بیرته ودان کړي، خو کورونو ته تر ستنېدو مخکې دا خلک باید د پاکستان له حکومت سره تړون لاسلیک کړي. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران د دغه تړون مخالفت کوي. د شمالي وزیرستان قبایلي مشر میر کالام خان وایي د دې تړون له مخې حکومت هم له وزیرستانیانو وسلې راټولوي، او هم ورته وایي چې د امنیت ساتلو لپاره وسلوال لشکر جوړ کړي. ښاغلی کالام زیاتوي چې په دې تړون کې دا خبره هم سته چې که څوک د امنیت په ټینګولو یا د وسلوالو مخالفینو په نیولو کې پاتې راځي، د حکومت لخوا د کور ورانولو په ګډون به یو شمیر نورې سزاوې هم ورکول کیږي.
بل هیڅ شی په دې کې نشته، څه خو صرف د اسب خانې چې کم ځایونه دی را کړی دي، دا بالکل په دې شي باندې ګډ درا ګرځي چې موږ به اوس د چوکیدارانو چوکیداری کاوه، او موږ بلته د سیکیورټي ادارې د حکومتي مقامات دغه به موږ چوکیداری کاوه، نور به موږ بل هیڅ کار نه کاوه.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په شمالي وزیرستان کې د ځینی مشرانو لخلې وایي چې امنیت ټینګول د حکومت کار دی، د عادي خلکو کار نه دی، او ځینی بیا شکایت کوي چې په پاکستان کې نور وګړي اړتیا نه لري چې داسې کوم اسناد یا تړون لاسلیک کړي. د دوی په وینا دا تړون په دې معنا دی چې د خپل استخباراتو سرتیرو او مامورینو څخه د پښتني پر ځای پاکستان په سیمه کې د تروریستانو د شتون پړه پر قبایلي خلکو اچوي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د بشری مرستو په خاطر 15 ورځنۍ اوربند پای ته رسیدلی، او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر مرکزونو خپلې هوایي حملې له سره پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سعودي او حوثي یاغیانو غږ کړی چې اوربند تمدید کړي. رضوان مراد د یمن د روان وضعیت په اړه د جرمني د خبري اژانس ډي پي د راپور لنډیز اوروي.
یمنی چارواکی وایي د سعودي عربستان په مشرۍ سیمیز ائتلاف نن د دې هیواد پادن خر او ځینو نورو برخو کې د حوثي اغیانو پر سنگرونو او مرکزونو هوایي حمله وکړي. حوثي اغیان وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف په الاولبان او عریش خارونو هم بریدونه وکړل. سعودي وروسته تر هغې نن پر حوثي اغیانو هوایي بریدونه له سره پیل کړل چې په یمن کې 15 ورځنی بشري اوربند پای ته ورسید. سعودي چارواکو ویلي که چیرته حوثي اغیان ومني نو دا هیواد چمتو دی چې اوربند وغځوي. بلور ته د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ پر سعودي عربستان او حوثي اغیانو غږ کړی دی چې اوربند تمدید کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ پر یاس کې ویل د جګړې ټولې خواوې باید تاوتریخوالی ودروي، او د یمن خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونه نیسي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي دا څرګندونې هغه درې ورځني کانفرنس ته وکړه چې له تېرې ورځې را په دېخوا د سعودي عربستان په پایتخت کې پیل شوی دی. د یمن شاوخوا څلوېښت ډیپلوماټان او ګڼ شمېر قومي مشران په دې کانفرنس کې د یمن د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د یمن حوثي اغیانو په دې کانفرنس کې ګډون نه دی کړی، او استدلال کوي چې د دې کانفرنس هدف له واکه د لرې کړای شوي ولسمشر هادي منصور بیا برحاله کول دي. ملګری ملتونه وایي د یمن د 25 میلیونی نفوس شاوخوا 14 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت مازدیګر 4:30 دی. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه لرو، خو تر هر څه مخکې جنا خال کوزی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر خبرداری ورکوي که چیرې د ولسي جرګې د انتخاباتو بودیجه ترلاسه نه کړي، د انتخابات به نور هم وځنډیږي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په ولسي جرګه کې وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 80 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د جوزجان امنیه قومندان وایي افغان ځواکونو د دې ولایت اقچې ولسوالۍ کې وسلوال مخالفان په شا تمبولي. فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته وویل په همدې هدف یې د خنجر یو په نوم عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. د کندهار ښار په مدد څلور لارې کې د یوې انتحاري حملې له امله 2 سرحدي پولیس او 15 وګړي ټپیان شوي. د دې ولایت ویان سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې حملې هدف د عصمت په نوم د سرحدي پولیسو یو قومندان و چې په دې پیښه کې هغه هم ټپي شوی. شاوخوا 200 دینی او عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور ښار کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو، راغلي ځان وژونکي حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. ایران دفاع وزیر له جګپوړو عراقي چارواکو سره د خبرو په مقصد بغداد ته رسېدلی. جنرال حسین دهقان په داسې حال کې بغداد ته ولاړ چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون د انبار ولایت مرکز الرمادي ونیوه. کرملین وایي مسکو ته د اروپایي او اروپا آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرې ویکټوریا نولان سفر به د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو علامه وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د ریکولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. ایران هیله مند دی د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هیواد د تیرو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسیږي. او په یمن کې د حوثي افغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادۍ راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د هندبال د دوستۍ ټورنمنټ په دوام د هرات منتخب ټیم وتوانېدی چې د تاجکستان منتخب ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادۍ راډیو ته وویل چې د هرات ټیم وتوانېدی چې د تاجکستان ټیم ته 10-0 ماتې ورکړي. دغه سیالۍ د اتو ټیمونو ترمنځ روانې دي چې د کابل څخه شپږ ټیمونو، یو ټیم له هرات او یو ټیم هم له تاجکستان څخه پکښې ګډون کړی دی. ټاکل شوی د تور بامیانو په نامه د بایسکل غلبونی سیالی له کابل څخه تر بامیانو پورې پیل سي. د افغانستان د بایسکل غلبونی فدراسیون مشر عبدالصادق صادقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالی په راتلونکو دوه اونۍ کې د هیواد شپږو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ پیلېږي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دوه سیالیو کې د شپېتو هلکان تر څنګ 40 ښځینه لوبغاړي هم ګډون کوي. هغه وویل چې د یادو سیالیو هدف د بایسکل غلبونی نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د چمتووالي نیول دي. او د افغانستان کرکټ بورډ الکوزي په نوم یو خصوصي شرکت سره د لوس کلون لپاره د مالی ملاتړ تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستنګزین نن رسنیو ته وویل چې د دې تړون له مخې به د الکوزي خصوصي شرکت هر کال د افغانستان کرکټ بورډ ته 1.3 میلیونه ډالر ورکوي. نوموړي وویل چې دا پیسې به د کرکټ د ودې لپاره په بیلابیلو برخو ولګول سي. تر دې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د یو مخابراتي شرکت سره هم تړون لاسلیک کړی و.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او همداراز د نیمې نړۍ 19 پروګرام چې د میرمنو لپاره ځانګړی دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. په هند کې یوه میرمن چې له څه باندې 40 کلونو د کوما په حالت کې وه مړه شوه. د هغې مړینې یو ځل بیا په هند کې د دې قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه مرګ ته اجازه نه ورکوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
شپږ شپېته کلنه آرونا شانباغ چې په ممبئی کې نرسه وه، د دوشنبې په ورځ مړه شوه. پر هغې 42 کاله مخکې په روغتون کې د کار په جریان کې جنسي تیری شوی و او له هغه مهال راهیسې په روغتون کې د کوما په حالت کې وه. دا پیښه په 1993 کال رامنځته شوې او د شانباغ مغز ته سخت زیان رسېدلی و. هغه په دې موده کې په روغتون کې بستري وه او یو ډول د کوما نیمه بېسدي په حالت کې روغتیایي کارکوونکو پالنه کوله. د اسوشټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ډاکټرانو تیر اونۍ تشخیص کړ چې د هغې سږو عفونت کړی او له هغې وروسته د ماشین په ذریعه سا اخیسته. دا خبره د ممبئی کینګ ایډوارډ د روغتون چې هغه پکې بستر وی و روغتیایي چارواکي د اژانس ته کړي. د شانباګ مړینې د هغې قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه یا د خپلې خوښې مرګ ته اجازه نه ورکوي. پینکی ویرانی چې لیکوال او د شانباګ دوست ده په 2011 کال د هند سترې محکمې ته یو درخواست وړاندې کړی و او ورڅخه یې غوښتي و چې شانباګ ته د رګونو له لارې د غذایي موادو تیرول بند کړي او نور د هغې رنز او کړاو نه اوږدوي، خو سترې محکمې دغه درخواست رد کړ. سترې محکمې ویلي و چې ټول روغتیایي شواهد د ښکارندوی دي چې هغه ژوندی ده. د ویرانی له غوښتنې سره د روغتون هغو نرسانو هم مخالفت څرګند کړی و چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د شانباګ پالنه کوي. کله چې شانباګ ته دا پیښه رامنځته شوې وه، کورنۍ یې نشو کولی چې د هغې پالنه وکړي. هغه کس چې په شانباګ ایجنسي تیری کړی و 2 کاله مخکې مړ شوی دی. هغه د غلا او تیری په جرم په 2 کالو بند محکوم شوی و. شانباګ به هغه ناروغ وي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کلونه په کوما کې وه. د هغې دوستې ویرانی ویلې د خدای شکر پر ځای کوي چې بلاخره د شانباګ رنس پای ته ورسید.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم د پولیسو لخوا لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو ولی جان چې همدې مقیم بندي کړی و سرنوشت یې څه کیږي.
په چورتونو خارونه نه ودانېږي.
څنګه وروره پوه نه شوم؟
نور مې زړه درته تنګ شو. هماغه د خپل ورور او خپل بندګرۍ کیسه دې شراته وکړه، نور دل بیگار ایسی یو خبرم نه دی ویلی.
ادریس اورورا، خبری او کیسیم له خزړ کیږي و بند او زندانون کې بس د آزادۍ شیرونه سره وایو.
اسه موایا ډیر پښتنو شاعرانو په بند کې د آزادۍ په خیال شیرونه ویل دي.
او د خوشحال بابا دا شیرم دا اوس را پیاچو چې وای پس له بند د دا اعظم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولای مخ ما کیته او یا مغول سره رازم. خیر سبا ور سره گورم.
گوره بیا ونو مای خواه.
خود شیر ویل گران کار را تخکاری، اقا نشم کولای، خو پختنه دیر خیر کولای شم.
او پختنه با دیدل تا پا بندی خانه که ده سارنوالانو لچیرنه سخزده کری.
ام داسی وگرنه. خیر دریس خانه اوز ترا تو ویه چه ولی بندی شوی.
های اغا مطل با دیوری دلوی وای چې نه کار پاغه څه کار.
بندیخانه خو هر بندی په خپل کار پښیمانه وي. وای چې کاش کې مې اس نه وای کړی او کاش کې مې داس نه وای کړی.
که زه په خپل قانون یا خبر وای نو ما چرته جنجالونه په لرګو چړو حلول.
خخ نفر دې په چاقو حلای. ولی
ګاونډي مې خپل کور دو منزله کوي، دوه غبرګې کړکې زما د کور خواته پریښودلې.
خخ نو دا خو ستا کور دغه تر کور لاندې شو.
و کنه ټول غم هم دا و په سره په جنجال شو. اخو ډب مو شروع کړ، سړی مې په چاقو وه، هغه بستر شو، زه بندي.
وروره په چاقو او چاړه څه اعتبار؟ کدي سړی وژلی و بیا؟
او خدای را باندې فضل وکړه، بیا چې دلته بند ته راغلم پوه شوم چې هغه سړی اسې هم قانوني حق نه درلود چې زما د کور خواته ورسې پرېږدي. خو عریضه به مې پې کړې وای. بیا قانون پیدا او کاری
خپل قرض راوړم
سره مستند اسناد شغه مخکشه.
دا غږ دا غ مقیم نیمه پولیس و نه دی.
او او لکه چې بیا راغې څه بوي
څارنوال سه. ته خو یو ځل زما خبره کنه واوره کنه څارنوال سه.
مګه گیګه اوس راځه، ستا خو یو جرم نه دی. تا غو ولی جان په څه خبره یو شپه او ورځ کوټه ګل پکړې و؟
ای ولی جان دا خو زمونږ په خور روان دي.
والا
ولی جان څوک دی؟
زنیم زه ادریس هم صاحب ادریس
زیم ولی جان زیم. خو امر صاحب قسم دی که به میرتم کړی وی. پوهیږم، ضابطه دروازه خلاصه کړه. راځه زندان د بیګناه خلکو ځای نه دی ولی جانه.
څه زه خلاص شوم؟
ګوره څارنوال صاحب زه هم بیګناه یم.
خدا خبر سپینی کی غم مکوا نه نوزا د زندان دا کوټه ساغوندی ګناګارانو لپاره جوړ شوې دي
تا څه روان دي ولی جانه د موقیم لاسونه خو ولچک دي
هو زم سم نه پوهېږم چې څه خبره ده
راځه ولی جانه ضابطه دروازه بنده کړه
څارنوال صاحب هغه شاغه زما پوره وړی و ما رشوت نه اخیسته
دا خبرې دې اوس ځای نه نیسي ستا غوندې خامارانو ځای همدا بندې او تورې کوټې دي
ولی جانه په مخه دې ښه شه ما ته هم دعا کوه چې له بنده خلاص شم
آمین
تا څنګه کار وشو چا چې ولی جان په ناحقه نیولی و هغه خپله زنداني شو
ډېر مه بنګېږه تا څه ویله ځانه سره لګیا
زه مقیم ما باندې ډېر مه ګورېږه اوس هغه امیر صاحب مقیم نه یې یو بندی ته او یو بندی زه یم
خدایه توبه توبه
وا خزه اومیرا چیریه
چه وایی ده گلالی پلارا دل ته مې د غوا وزای پاکه ما
هی هی د گلالی مورې څه درته وایم
په دې وخت کې په کار و چې ته په غوجله کې نه په پخلنځي کې وای
وی خدایه بیا د غرمې د ډوډۍ وخت شو دا ورځ څنګه منډې وهي
هو دومره دې کار ډېر و چې هېڅ په وخت پوه نه شوې اوس خو ورځې مو نه دي لنډې
کار به مې ډېر و یا به نه و خو له ډېره غمه په شپه ورځ نه پوهېږم چې ولی جان ورور به مې څنګه وي
هی هی نصاره د ګلالۍ مورې خپهم نه شې اصلي ګناه خو نصار وکړه چې په خپل سر یې واخیسته د یتیمانو ځمکه یې خرڅه کړه
دا خو زه م نه وایم چې نصار لالا مې ملامت نه دی هغه له خویندو ورونو سره څه چې له ځانه سره م جفا وکړه ګوره خپله ځمکه به یې له لاسه ووځي
تراکه زه به م درسره مرسته وکړم ته ودرې چې دا تاسو ته م لږ درته پرېمینځم چې ډېرې خټې یې نیولې دي
بس د خیر په کار کې سات نه دی په کار
زما کارم خلاص دی نور
وسړیا د احمد څنګه تر اوسه ډوډۍ ته نه دی راغلی
هغه دی احمد هم لکه چې راغی وایم
نه عمرې اوږد دی چې له یادېدو سره سم زوی مې راغی
مورې و مورې
احمد زویه خدای دې عمر زما د سر له ویښتانو هم زیات کړه
او همدا چې یادې کړې تم په دروازه را ننوتې راوړه واښه دې غوجلي کې دننه کېږده چې د باندې لمر ډېر تیز دی مورې او پلاره چې د تاسو دعاګانې راسره وي په شا نه راځم کار مې پیدا کړ په خیر
کار دې پیدا کړ څه کار زویه
څنګه کار احمده چا سره دې کار پیدا کړ
هغه زما د یو ملګري انډیوال دی هغه سره مورې ډېر وږی شوی یم زر ډوډۍ تیاره کړی
ښه دا د ورځم ګلالۍ خور به دې ډوډۍ تیاره کړې وي ګلالۍ لورې دسترخوان هوار کړه
ګلالۍ خپله ناروغه وه خدای خبر که یې ډوډۍ تیاره کړې وي او احمده زویه ته ونه وایه چې ځان ته دې څه کار پیدا کړی دا کس دې د کوم انډیوال ملګری دی او څه کوي
هو پلاره هغه خو
ګلالۍ پلاره لاسونه مو مینځي راځي چې ډوډۍ تیاره ده
وای چاکان خپلا په چا کې دی
خدا متل هم رښتیا دی زړه دې بدمشه چې وایي مه کوه په چا چې وبه شي په تا
هو وایي چې بد ګرځي بد به پرځي
هو او ته چې کری هغه به ریبي شاغا عمقی مونږ ته لانجې جوړولې آخر خپله به کې راګیر شو
رښتیا یې ویلي دي چې غال په غره کې نه ځایېږي
نرای باران دی متلونه اوروینا شاغا مقیم ته وایي چې نن دواړه بندیان یو نه ولی جانه لاس راکه چې دواړه سره ځونه
خبرهواورې په هغې ورځ چې بیا یې بېګا ته شاغا او مقیم په رشوت ګیر شول
ښه بیا څه شوي وو
دوکان ته په سودا پسې راغلی وو د سل افغانۍ سودا یې رانه وکړه چې لاس یې جیب ته که
تا ته یې هم لکه چې رشوت درکوه
او نه
د سل افغانۍ پر ځای د زرګونو بنډل له جیبه را وایسته.
ها ها،
بس یو دمې رنګ زیر شو، ویل دا خو د هغه داړهمار پیسې دي.
داړهماران خو دواړه وو، خو ښه وو چې خپله جزا یې ولیده.
پوهېږې چې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي سره هغه څوک چې د دوی دو ترمنځ دلالي کوي، یعنی هغه کس چې د رشوت اخیستو او رشوت ورکولو ته لاره جوړوي، هغه باندې هم خدای تعالی لعنت ویلی او په قانون کې هم جزا ورته ټاکل شوې.
ګل محمد کاکا، یو به وچار خوراکه.
ورشه ورشه، سودا ورکه.
ښه عبیده، څه دې غوښتل؟
یو به وچار.
ښه دا دی عبید خانه، د دې سطل نه مې اول تا ته ترشي در کړه. دې دوه ورځې کې مې نوه خرڅه کړې.
ګل محمد، تا ویل دې دوه ورځو کې دې د اچارو سطل سر لا نه و خلاص کړی؟
هو، له هغې چې دا واره ګرمه شوې ترشي مرشي چندانې نه خرڅېږي.
ګل محمد، دا اچار که دومره زنډنې کېږي، دا خو خلک ناروغه کوي. کور کې دې ووایه چې نور اچار دومره درته جوړ کړي څومره چې خرڅېږي.
او دا خو لا اچار دي،
راشه په تاوان کې بله در واخلا.
مقیم مکین شعب الدین زوید موظف سرانوالان خواهد.
سرانوال سیب، او با خب دوسیه کارم که سیب، ما وایل دا کار خوبا ما تا توان اونه کی؟
کم کارا و چه توان؟
هم دا چه ما پا امر سیب مخیم در رشوت شک وکو، او بیام تاسو تا خبر در کر سیب.
نه نه، تا دا قانون سرم راسته کردی، کم نه حق طور و تومد دی برچانه دی لگه ولی، ولی با تا تا توان پیخیگی؟
سیب، زه په دې ډارېږم چې خپله دنده له لاسه ورنه کړم. سیب،
ولې به دې دنده له لاسه ورکوې؟ مونږ په تا ویاړو، او که وشي تا ته باید افتخاري رتبه هم درکړل شي.
مننه سرانوال صاحب.
اندېښنه مه کوه، خپل کار ته دوام ورکه.
سرانوال صاحب، اوس به دغه دوو سره څه کېږي؟
څه به کېږي؟ هغه شاغه چې رشوت یې ورکوه او مقیم چې رشوت یې اخیسته، دواړو ته به د قانون سره سمه جزا ورکړل شي.
یعنې قید به پرې راشي؟
هو طبعا، خدا پریکړه به راتلونکې اونۍ په محکمه کې وشي.
ښه صاحب، د لومړۍ محکمې ورځې معلومه شوه؟
هو، موږ خو د داسې کسانو جزا ورکولو ته ناست یو، ځکه په یو رشوت خور ټوله اداره فاسدېږي.
هو صاحب، داسې خلک خو یوازې دفترونه نه، وطنونه په شرمونو شرموي.
درنو اوریدونکو، هغه څوک چې د دوو تنو ترمنځ د رشوت اخیستلو او یا رشوت ورکولو زمینه مساعده وي، ستاسو په نظر څومره په جرم کې شریک دی؟
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو ومني. په دې هیله چې خوشاله ژوند ولري پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. ولی فعال او د ښځو د حقونو مدافع میرمنې ډېرې تهدیدېږي او وژل کېږي. د دوی وژل به د عامو میرمنو پر فعالیتونو څومره بد اغېزه وکړي؟ ولې فعالې میرمنې ډېرې تر هدف لاندې دي؟ روانه خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغان خزینه خبریالانو فرهنګي او ټولنیزو مؤسسې د دوی د وضعیت په اړه اندېښنې په یوه لیک کې حکومت ته وسپارلې. د خزینه خبریالانو پر وړاندې زور زیاتی، جنسیتي تبعیض او په تصمیم نیونکو مواردو کې دوی ته لږه ونډه ورکړل هغه اندېښنې دي چې په دې لیک کې مطرح شوي دي. دوی په دې لیک کې یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. په عین وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته د یو قانون د جوړولو کار پیل کړی دی. ورسته خبر ده چې په کندهار کې د شپږ شپېتو نجونو په ګډون 191 تنه په روغتیایي برخه کې وروزل شول. په کندهار کې 191 تنه له نرسنګ، قابلګۍ، لابراتوار او فارمسي څانګو څخه فارغ شوي دي چې په دې ډله کې شپږ شپېته تنه یې نجونې دي. د کندهار د امن روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر همایون رحماني وایي چې دغه کسان به بېلابېلو ولسوالیو ته واستول شي څو د خلکو د خدمت جوګه شي.
قدرمنو اوریدونکو، له هغه ورځې نه چې په افغانستان کې د خزو نهضتونه رامنځته شوي او په اصطلاح خزو له کوره بهر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د کار کولو اجازه ترلاسه کړي، د ډیرو پرمختګونو ترڅنګ له یو لړ ټولنیزو او دودیزو ستونزو او محدودیتونو سره هم مخ وي. زموږ په ټولنه کې میرمنې چې له کوره بهر کار کوي د کورنیو له محدودیتونو نه نیولې ان کله کله په ټولنیزه کچه هم تر تهدید لاندې راځي چې کله کله د وهلو، ټپي کېدلو او د مرګ شاهدان هم وي. په ځانګړې توګه په وروستیو 14 کلونو کې سره له دې چې په هیواد کې د ډیرو میرمنو د پرمختګونو شاهدان یو، خو دا میرمنې له یو لړ جدي ستونزو سره هم مخ وي. ډیری میرمنې په دې جرم چې له کوره بهر کار کاوه په سیاست کې داخلي وي یا نورو میرمنو نوتا د کار زمينه برابرول او وجل شوي تر تهدید لاندې راغلي او یا هم په کور کې ناشته. د مثال په ډول د لغمان د خزو چارو رئیسانی حنیفه صاپی او ناجی صدیقی، د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انگیزه شینواری، په کندهار کې د پولیسو افسر ملالی او په لسګونه میرمن چې په سیاسي نظام کې ونډه لرله او وجل شوي. پولیسی جرګه کې د خلکو استازي شکریا بارګزی چې خپل هم څه مو دوړاندې په یو برید کې ټپي شوی و وایي هغه کسان چې خزي وژني او یا یې تهدیدوي دا سمبولیک کارونه دي او غواړي چې میرمنې کار او فعالیت ته پرېنږدي.
دا هغه سمبولیک کارونه دي چې دوی غواړي چې خزه په هغه سیمه کې، په هغه ولایت کې او د هیواد په کچه باندې د خپل کار او فعالیت نه پرېږدي. متاسفانه زمونږ په ټولنه کې دا باید ومنو چې داسې خلک شته چې دوی نه غواړي چې ښځې کور نه باندې شي او د دې ترڅنګ د ښځې استعدادونو او پرمختګ نه یېره دوی لري ځان سره، نو ځکه دا یېره کله ناکله او کله ناکله تعصب او کله ناکله دښمني، کله ناکله جهل و نادانۍ د دې سبب کېږي چې زمونږ خویندې قرباني شي. متاسفانه د ښځو چارو رئیسانې خپل ژوند له لاسه ورکړ. خویندو کې په پولیسو کې چې هم ښځې وي، اول خو دا ډېره بېغیرتي ده. یعنی زمونږ د دودو، دستور و فرهنگ په اساس باندې که چیرته دوی کوم ښځه اختطافوي، تجاوز ور باندې کوي، دا واقعا ډېره نامردي ده. ځکه چې ښځې وصله نه لري، د هغې وصله هغه عفت دی، هغه پاکي دی او توکل په خدای باندې دی چې حتی اقل نور باید ورته غاړه کېږدي.
اغلی بارکزی زیاتوی هغه خلک چې دا ډول کړنې تر سره کوي میرمنو ته لا روحیه ورکوي. دا وایي کله چې په ما حمله وشوه نو زله قوي شوم.
مګر آیا دوی په دې خشن عمل باندې او غیر انساني عمل باندې آیا د ښځو مبارزه ودرېدله؟ که دوی غواړي یو غږ له منځه ویسي، په دې باندې دوی سر خلاصي چې سل نور غږ به وچتېږي. مګر آیا کوم حمله او پېښه چې په ما باندې وشوله، زه یې ضعیفه کړم که قوي؟ بېرته ودرېدم، بېرته خپل کار ته ادامه ورکوم، بېرته خپل ماغه خبرې وایم، ځکه چې حق د خدای نوم دی. که زه حق دپاره ودرېږم، دا په کار نه دی چې په داسې شکل سره دوی موږ تر حملې لاندې قرار کړي او زه د خدای نه یېره لرم بندنه نه. مرګ یو ورځ راځي، توکل په خدای. حق نه تیریږم، وطن نه تیریږم، خلکو نه تیریږم.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا ځینې خلک نه غواړي چې ښځې په سیاست کې دخلي وي، نو په دې ډول یې له صحنې باسي.
که چرته ځینې ښځې چې دوی سیاست ته راوځي او غواړي چې د نورو ښځو د حقوقو نه دفاع وکړي او د هغو دپاره سفر سي، موږ تاسې بعضې اوقات د دې شاهدانو چې هغه د ځینو ناوړه اعمالو وړ ګرځي او یا هم تاوتریخوالی صورت نیسي، دا د دې دپاره کېږي چې زما په نظر سي اکثرا ښځې باید په یو محدوده کې وساتلې سي، ښځو ته دا زمینه مساعده نه سي چې دوی ټولنې ته راوځي، دوی په تصمیم ګیریو کې شامل نه سي. ټول هغه تصمیم ګیریانې چې د یو مملکت په سطح باندې باید وي، هغه د نارینه وو په لاس کې اوسي، او ښځې په عیس د نیم وګړي د دې ټولنې د دې توان ونه لري چې دوی ووایي چې څه د موږ دپاره لازمه ده، څه غواړو او څه نه غواړو. نو د دې دپاره اکثرا کوشش په دې باندې کېږي کې په هر لیول کې، په ټولنیز لیول کې، په سیاسي لیول کې، په اقتصادي لیول کې، سي ښځې په یو محدوده کې وساتل سي او اکثرا د هغوی نه سمبولیکه ګټه واخیستل سي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر قدره یزدان پرست هم وایي سموک په ټولنه کې په ښځو په دوه دلیلونو بریدونه کیږي، یو دا چې د ښځو فعالیتونه ځینو خلکو ته د منلو وړ نه دي، او بل دا چې د ښځو لپاره ځانګړی نهاد وجود نه لري چې له ښځو ملاتړ وکړي.
متاسفانه اونایی که حالا در سیاست حضور دارن آماج حملات زن کشتاری قرار گرفتن.
هغه مېرمنه چې اوس په سیاست کې دی له بعد مرغ برید پرې کیږي او وژل کیږي. زه فکر کوم چې په دوه دلیلونو پر ښځو باندې برید کیږي، یو دا چې ځینو خلکو ته د ښځو فعالیتونه د منلو وړ نه دي، او بل دا چې یو ځانګړی نهاد وجود نه لري چې له ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ملاتړ وکړي. موږ باید د ښځو د ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر یو حقوقي نهاد جوړ کړو چې وکولی شي د ښځو مقام په ټولنه کې وساتي
و هم جایگاه و جایداد زنا را در جامعه حراست کنه.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی. د خبرونه په دې برخه کې د ځینو عامو خلکو خبرې اورو چې د ښځو د دې ډول وژنو په اړه څه وایي.
منګه په ټولنه کې که په یوې ښځې باندې داسې یو برید یا داسې یو عمل ترسره شي چې ووژل شي یا د بینه لاړ شي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې په ټولو نجونو باندې تاثیر کوي. شخصا په خپله په ما باندې چې دا د فرخوندې خبره وه او داسې ځینې نورې مسلې چې په موږ په ټولنه کې پېښېږي، نو د ده نه زه خپله شخصا خپله زه ډېره ناراحتېږم او ډېره خواشینی کېږم د درسته حالت کې.
جنو خصن اگر چې کایو خزه په افغانستان کې بریډ لاند راځي او یا مثلا هغه ته کوم امنیتی تهدیدی د پاسل کې د ټولن جنو نمائندګي کوي او ټول مېرمنو نمائنده ده ځکه چې کله چې مثلا موږ خپل رسائنو لري او یا هم خپل سره کوم خزه وینو چې دا تهدید لاندې ده او یا مثلا د هغه ته دین نمنی ده، په خپل اصل کې دا موږ خپل د آینده او آینه ښکاره کوي. نو ځکه باید دولت د دې په پلي برخه کې جن یو کار وکړي.
دا معلومه خبره ده چې غوی نه غواړي چې خزینه دې په دولت په برخه کې کار وکړي یا د لکور نه بیرون وځي. د غوی عمومي نظر هم دغه ده چې باید هغه غوای وساتي، باید غوی د کور ډوډۍ پخه کړي، باید غوی هغه کارونه چې د کور دننه دي باید میغونه پاملرنه وکړي، نه دا چې یو ټولنې ته د خدمت جوګه اوسېږي او یو ټولنې ته ښېګڼه ورسېږي.
مدنی ټولنو د همغږۍ د مرکز مرستیاله ډاکټر سرایا یوسفزی چې 14 کاله کېږي په مختلفو ولایتو کې د میرمنو لپاره کار کوي وایي، زه د خپل کار په جریان کې له هیچا ویره نه لرم، مرګ او ژوند د الله جل جلاله له جانب دی، نو په ډاډه زړه مې خپلو خویندو ته خدمت کوم.
دیره یاسی وقت شوی اقتصادتون شوی وقت شوی چه دوی غواری چه مختخی خزی چه پا دی وطن که دی خز دو پار دی پیشرفت دو پار کار که اغوی خپل نخو گرزه و اغا بنده عملو که در تقریبا سوال لسم کال دی چه سفالیت کم آخو کار کم ایس کل از نیم داری دلی زکر چه سفالا تالا بنده عقیده لرم، ایمان لرم، پا غورست و پیدا کی پا غورست پناکی از د دغه سې د شهادتګری نه زنه ویریږم، ځکه دوی هم ډېر پر دا کار کوي چې د ښځو په منځ کې ډار واچي او ښځې دین وسپمي چې هغوی کار ونه کړي. نو په دې حساب موږ ټول ځان الله تعالی ته سپارلي، هغه پیدا کړي و هغه ساتي.
ته د ژوند د غره چینه، ته
د مینې دنیا دی تو وګما د ګلابونو ته پیدا نی مانړې ته پیدا
درنو اوریدونکو موږ ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو، د نارینه او ښځینه په نوم یو بل ونه وژنو، انسانانو ته د جنسیت له زاویې ونه ګورو، بلکې له یو بل سره مینه وکړو او د ژوند له رنګینیو خوند واخلو. دولت هم ښایي چې د میرمنو ژوند ته لا ډېر پام وکړي، امنیت یې خوندي کړي او د پرمختګ او ودې لپاره یې په لارو چارو لازم غور وکړي. خپرونه هم دومره وا کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 41 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لویو بخون کې